پاونستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د یک شنبه ورځ ده، د زمري اسد میاشتې اتویشتمه د اګست اتلسمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې او درسي ساعت. یو راپور هم خپرو. اوري چې د ازبکستان د صدراعظم په مشرۍ یو هیات په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره پر ځینو مسایلو تړونونه لاسلیک کړي دي. پایل په خبرونو کوو. نن د زمري اسد میاشتې اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115مې کلیزې سره برابره ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان تریډي تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپېژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې وو، خو په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څېر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پرون یو ایرانی پلاوی کابل ته په سفر ولاړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه شپږ کسیز ایرانی پلاوی چې مشري یې د هغه هیواد د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال محمد زارعي کوي ټاکل شوی چې په کابل کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو له سرپرست او د یو شمېر نورو وزارتونو له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلي قانی د دغو غونډو د کره اجنډا او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. کابل ته دغه ایرانی پلاوی داسې وخت سفر کوي چې د ایران د ایرنا خبری اژانس په دې ورستوي کې د ایران د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې د کمیټې د مشر محمد رضا کاظمی له قوله ویلي که څه هم د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د راپورونو پر اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو په وینا یې لږ تر لږه په ایران کې په افغانستان کې د مخدراتو کو د تولید د کمیدو هیڅ شواهد نشته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تر مشرۍ لاندې یو کمیټه وایي په تېرې یوه اونۍ کې 1110 راستنې سوي افغان کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته په وړیا ډول استول سوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک له بندرونو څخه یې 1118 راستنې سوي کورنۍ او 928 کډوال د افغانستان نور سیمو ته انتقال کړي او تیره اونۍ 1028 کډوال له کابل ښار څخه کندوز، تخار، بلخ، پکتیا او غزنی ولایتونو ته لېږدولي دي. د تیر کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي. د امو او بست لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 5 بېلابېلو زونونو څخه د 5 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12مه په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15مې به دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال د 12 کلونو ملي لوبډله سبا د قرغیزستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال د 12 کلونو ځوانانو په سیالیو کې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوي دي برخه اخلي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګ روغتي چارواکو د شنبې پورځ اعلان وکړ چې اسرائیل د تخلي نوې حکم صادر کړي او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه ولس فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې د روغتي چارواکو په وینا ډېرې وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي و چې اته ماشومان او څلور ښځې پکې شامل وې. اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې ویلي چې په سیمه کې د پلو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره پر اسرائیلي ځواکونو ډزې شوې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیسته چې ادعا کېږي د اوکراین له یوه سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی شوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یوې پرې شوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کېږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د ډیپ سټیټ په نوم د ټلګرام په چینل کې دغه روسیې سرتیری د روسیې د سمندري لوا غړی بلل شوی دی چې د بلګرود سیمې کولو تیلوفکا پوسته ته چیرمه ګمارل شوی دی. د ټلګرام د دې چینل په وینا اوکراینی ځواکونه تیره دوشنبه په دې سیمه کې په جګړه بوخت وو. د لومړی وار نه دی چې روسي ځواکونه د اوکراین په دیش میاشتنۍ جګړه کې داسې یوه ویډیو خپروي. نن سهار وختي د رښتر په مقیاس و درجې زلزلې د روسیې شمال ختیځ ساحل ولړزاوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې مرکز د پیترو پاولوفس کامچاتسکي د ختیځ په 103 کیلومتري کې وو. په دغه ښار کې شاوخوا 15,000 کسان ژوند کوي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا د تسونامي طوفان د خبرداری مرکز د روسیې په ختیځو سواحلو کې د تسونامي طوفان د خطر خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د مرګ ژوبې په باب د ویل سی وی. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت لبیلابلو چارواکو سره کتلی او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو عالی رتبه چارواکی دغه هیواد ته سفر کوي. بلخو د طالبانو حکومت له دې ازبکستاني پلاوی سره د بیلابیلو تړونونو او د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده او ویلي دي چې ازبکستان ان په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د ور پرانستلو ژمنه هم کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ د اګست پر 18 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت د ارګ په ایکس پاڼه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفی او ځینې وزیران یې د کابل هوایی ډګر کې د دغه ازبک پلاوی خراغلاس ته ورغلي وو. په خبر پاڼه کې کابل ته د عبدالله عارف اوف په مشرۍ د ازبکستان د دغه لوړپوړي پلاوی د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانستل خودل سوي دي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ازبکستان د حکومت د لوړپوړي پلاوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی او د هغه پښتون کې طالب چارواکو سره د سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، قانونو او پټرولیم، عمومي ګمرکونو او برېښنا په برخو کې د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي دي. هاخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حفظیه احمد هم په خپل ایکس پاڼه د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د عبدالله عارف اوف د ناستې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه ازبک لوړپوړي چارواکي له امیر خان متقی سره خبرو کې ویلي چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل ته یې په لوړه کچه د دې پلاوی استول د همدې څرګندوی کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د ازبکستان صدر اعظم په راتلونکي کې افغان محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل خبره هم کړې او ویلي دي چې آن کېدای سي په ازبکستان کې د طالبانو حکومت سفیر په رسمي توګه ومني. ازبکي رسنیو تر اوسه د طالبانو د حکومت او کابل ته د تللي ازبکستاني پلاوی د لیدو کتنو او خبرو پاړه څنګه دی ویلي. د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان په دې باور دي چې ازبکستان د خپل اقتصادي ودې او د سیمې هیوادونو ترڅنګ نړیوال بازار ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره د اړیکو ټینګښت مهمه بولي او هڅه کوي له همدې لارې خپل موخه ترلاسه کړي. له دې ډلې پخواني افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
ازبکستان چې د ډېرې لوړې توسعې په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډېره لویه رغونه ورکړي، نوي بازارونه لټوي، نوي لارې لټوي، نوي ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوي مارکیټو ته لار پیدا کړي. ازبکستان هغه هیواد شو چې ډېرې لویې اقتصادي، مالی، تجارتي پروژې په افغانستان کې غواړي پلي کړي.
د یادونې ده چې ازبکستان د نورو سوداګریزو راکړې ورکړې تر څنګ افغانستان سره د سلګونو کیلو واټو برېښنا قرارداد هم لري. که څه هم طالبان له نړیوالو په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراخولو په حال کې دي، خو لایې حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نه سوو د خلک ولیدلې دي، نه مرستې وسره کوي، پیسې یې سم د لاسه راځي چې خپله رویه موږ ته چی نه دی رسېدلی. مردا غواړو چې زموږ غږ د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زما نوم ذبیح الله دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، بعد سلامت. زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونه د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتېدو دي، چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان که چا جوړ کړي دغه څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. ازما ځخت لوړ مسولینو او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
دران دوستانو سلامونه میومنی.
دویش کلن دویش کلن ځوانم، زما خزما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمل چې باید ټول ورونه، ټول خويندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویل یو شمېر کورنۍ له خپل ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تمه لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې مه تسلیمې کوئ. هیڅ وخت تل به دغه سې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوئ، بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا موکړي درمنه فتن کو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دې ته اړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2003